Radio. Radio Azadi.
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم له همدې شی به د ازادي رادیو دولسته پر لپسې خبرونه پایل شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسیده نن په پنځشنبه ورځ د دیار لسوات نوې یوم هجری المریز کال مرغومی یا جدید میاشت دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له دوهمه سره برابر ده د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم و په ورشي د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سوله او اوربند ته غاړه نوي خي دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې په تیرې بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خونړۍ حمله کړې دي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهم خبرونه سره پیلو په پال کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د اصول ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاروین وکړاو له ایران یو غوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه بند کړي د عراق پوز وې د ایران لملاتړ او برخمن ملیشو په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لری شول په اوکران کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو دی ولاند من مشر د زوکر ورځ اول منځله د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وهي د خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه احمدزی دغه راز وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کندوز تخار او بلخ کې په تیرو دو ورځو کې پر افغان پوځیانو د طالبانو په بریدونو کې شاوخوا دیرش افغان پوځیان وژل شوي د افغانستان دفاع وزارت هم په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د 2000 کال په لومړیو کې داسې وخت سخت نښته شوي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غوښتنه کوي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې د فرا مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوې عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه اوس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي
پراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا اسراج شامل ول د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي لفراد ازادي راډیو د خبريال د راپور له مخې د ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي د اسول ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاروین وکړاو له ایران یو غوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه بند کړي د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران یې تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاروین په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکو د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي همدارس د لارینو پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چوپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو
د امریکا متحده ایالاتونو څو ځلې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو د ایران د لاس وهنو شکایتونه کړي خو دغه هیواد دا بې بنسټه بللی دی د افغانستان په هنه وزارت په پکتیکا ولایت کې د میا خان په نوم یو خوندي جوړوي. میا خان د پکتیکا په ولر پرته سیمه کې اوسېږي او خپل څلور لورګانې هر ورځ شاوخوا 12 کیلومتر لري و خوندي ترسوي. د پهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میا خان سره د پهنې د وزیر میرویس بلخي د پرون د چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خبره شوې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د پولیو د دوه ساتونکو پولیسو په وژنې دوه تورن کسان حمیدالله او اسامه هغه وخت د بریدګرو په ډزو ولګیدل چې دوی د نورو مشکوک کسانو د پیژندلو لپاره زندان ته روان کړي وو. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دی ژوبل شوي خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي. ولسي خلکو او خپلواکو سرچینو د دې خبر د تایید یا رد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړو برخمن ملیشه ډله په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. ملیشه چې لومړی مظاهره کوله پرون چهارشنبه وروسته له هغې چې د امریکا تازه دمې سرتیري سفارت ته ورسېدل له سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. د ایران له ملاتړه برخمن ملیشه ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په ورولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په کلکو ټکو وغاند. په بغداد کې ملیشو د امریکا سفارت سره ځکه مظاهره کړې وه چې او په سفارت یې برید وکړ چې د دسمبر په 19 په عراق او سوریه کې امریکا د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو بمباري وکړه. په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډې ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یو وسلهواله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی خو په روسیه کې د یوه خاین په سترګه ورته کتل کېږي چې د شوروي اتحاد په وړاندې له نازیانو سره لاس یو کړی و. خبرنامو له ازادي رډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دو ورځو کې په تېره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو زیاتې خونړۍ حملې وکړې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له سمی یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري مرکه کړي.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واورئ چې په خوست کې شاوخوا 100 زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تېر ښوونیز کال یې تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې پرون په یوه غونډه کې وستایل شو.
کله چې یو شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روحیه چې د نورو هم غوړېږي او نور هم پرمختګ کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به انا واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو سلسله پیلو. راځو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په باب. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر مخام ازادی را دوتا وکره در راپورونو لمخې په تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تیره بیا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو بیا پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ډېرې کړې دي. دغه راز په کابل کې د امریکا سفیر جان باس چې د کار مودې په ختمېدو ده ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت یا اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خدا سي نشي نشانه تر اوسه پرې نه دي لیدل شوي، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوچي دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولني غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبې په شپه او د چهارشنبې سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقد کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو فرانسي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبې شپې ناوخته او د چهارشنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښتو زور اخیستی چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپله 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تبا پتاوتریخوالی که کمخت و نشیم. طالبانو هر وار لعوان حکومت سر مخامخ خبری او اوربند رد کرده او یوازی لامریکا سر خبری کوي. د دوی د سیاسی دفتر ویان سوهیل شاهین وروسته وار د دسمبر پشلمه په خپل تویتر پانه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکله و چه بین الافغانی خبری یوازی هغه وقت پیلوی چه د بهرانوی اسکارو د وطل و موافقه لاسلیک شی. د امریکا و طالبانو خبری د 2019 کال د دسمبر په اومه تر درې میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایی اډې د طالبانو تر برید وروسته دا خبرې وځنډېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولی شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باس په خپل وروستۍ مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپلې خبرې پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکاره کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او د راتلونکي لپاره جلا لاره غوره کړي.
خبری علاوه سیاسی تحلیلگر سمی یوسف زای چې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژنې وایي د طالبانو سیاسي دفتر خپل مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي. هغه تیر شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته ستون شوی. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د اوربند په اړه راپورونه رد کړي وو. د امریکا او طالبانو خبرې د بګرام د برید په غبرګون د امریکا لخوا وځنډېدې او له طالبانو یې وغوښتل چې له خپلو مشرانو سره د افغانانو د سولې په غوښتنو مشوره وکړي. صفی الله ستانکزی له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دی د تاوتریخوالي د کمښت په باب د طالبانو نظریې څنګه ارزوي.
د طالبانو یو حیات وروسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید له امله بیا ودرولې، څو ورځې وروسته هغوی پاکستان کوټي پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي. او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې یو ورځنی د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالی راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالی خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالی، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي، ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، هغو باندې رضا شوي دي. او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې طالبان عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رارسېدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند امر ته منتظر دي، تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي، تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي. او د دغنه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په باب د طالبانو د سیاسي دفتر د وروستیو هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زیو وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره پاکستان ته په وروستي سفر کې د تاوتریخوالي په کمه خبرې کړې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتې دو سره سره په تیرې وی اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اوربند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې وینا څرګندې موافقې ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد، چې لکله واشنگتن ته سون شوی دی، له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پاتې شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اورېدلې دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غنی له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورسپانې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځنی اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې، او تر هغه وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې موده کې خپل څلوېښت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 50 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و، چې پکې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 22 ته رسی شي. ورځپاڼې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یو جګپوړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي، او دوی په دې باور دي که چېرته امریکایانو ته ډېر زیان واړوي هغوی به له افغانستانه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسېد چې ولسمشر بارک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسګونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2013 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی و. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. ستایل شوي زده کوونکي دا ډول تشویقي پروګرامونه ګټور بولي، خو له چارواکو غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او دغه راز د زده کړې د ښه والي لپاره د توجه زیاته کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د حکومتي او خصوصي ښوونځیو هغه سل زده کوونکي چې په خپلو ښوونځیو کې تر نورو زده کوونکو ډېرې نمرې اخیستې دي تقدیر او وستایل شول. د پوهنې ریاست چارواکي وایي غواړي د دا ډول برنامو له لارې زده کوونکي لا نور خپلو لوستنو ته وهڅوي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل
سل تنه زده کوونکي وستایل شول. دا د خوست هغه ممتاز زده کوونکي وو چې په 2019 کال کې نسبت نور متعلمینو ته په خپل ښوونځیو کې لوړ نمرې اخیستې وي. په دې کې 40% د دولتي خصوصي مکاتبونو او 80% د دولتي مکاتبونو د نمرو په اساس انتخاب شوی او نن ورځ د دې لپاره چې د دوی استعدادونه لا وغوړيږي ورته جایزې برابر شي، تحفه برابر شي چې د غونډې په ترڅ کې ورته ورکړل شي.
ستایل شو ممتاز زده کوونکو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له مشرتابه مننه وکړه چې دوی تقدیر کړل او د راتلونکو لپاره لا نور کوخته وهڅول. د ګلغوټۍ په نوم د بیبي خدیجې لیسه د 12م ټولګي زده کوونکو وایي چې تیر ښوونیز کال دوی لپاره د درسونو نظر یو ښه کال وو.
استادان په خپل ټیم کتابونه مپراو خو ډیره اساسي مشکل چې وای مخ مکتب کې د سیمپونو نشته. خو بیا هم زه خپل د غونډې په برخه کې چې هم ته ډیره د اهمیت ورده وي شاګرد لپاره، کله چې یو شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روحیا چې د نور هم غوړيږي او نور هم پرمختګ کوي.
د زرغونه اناد د سیس د کون کې ګوراله يم وای دا ډول تشویقي برنامه ز د کون کې حسوي چې په خپل درسونو کې کوخه خونه ډیر کی.
موږ تعلیمي کول چې و ډیر په زړه پوري وو، درسونه یې ډیر خپل روانو. خو متاسفانه چې مونږ کیمیا استاد نه درلودلو سوالونو مونږ لیدای څه زیات مننه کو، ځکه چې د نور مونږ تشویق کو چې کوشش وکړو او مونږ کړای شو چې دې نه مختلول شو.
د خوست درس خون کې هم وای چې د خوانیز بهیر پر کیفیت تمرکز او لدی بهیر څخه دوامدار سره نه دي عمل شي بشي په دې برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شي.
و مدل چې په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وي، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. د خوست په څنګلوري ولایت پکتیکا کې بیا د ښوونځیو په برخه کې ډېرې ستونزې په خپل حال پاتې دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان هم هغه څوک دی چې خپلې دوه لورګانې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې ویل شوی چې له میاخان سره د پوهنې وزیر میرویس بلخی ژمنه کړې ده چې دوی ته به په دده په نوم به د دوی کلي کې ښوونځی جوړوي او په لورګانو سربیره به د دې کلي نورې نجونې زده کوونکې هم دغه ښوونځي ته ورځي او زده کړې به کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. جزئیات یې د سفیر الله ستانکزی په راپورټ کې.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي، د عراق روانه وزه وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چیان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه دمي سرتیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله. دا د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګري ده. دا د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري ده چې شوې او د امریکایانو ګټې ګواښلي دي. موږ د ایران په وړاندې بېله تګلاره خپله کړې، په هغوی مو سرچینې وچې کړي او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنئي پرون لومړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رد کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلي و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباریو غوسه کړي وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصرې خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویرېدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي. د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې واقعي سولې او اوربن ته غاړه نه ویښي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لورګانې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. میاخان وای ویلي غواړي په خپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکتران شي څو په پکتیکا کې ښځو ته خدمت وکړي. د عراق پوځ ویلي چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشه ډله په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. په اوکران کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانګمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمنځله. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یوه وسله واله ډله رهبري کوله.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم اجي محمد سلیم دی، د هلمند ولایت یم. زه خپل پخوانی افسر یم د اردو، اوس مې تقاوت اخیستی دی.
تاسو وایئ چې پخوانی افسر یاست؟
بله.
که دغه ته وایئ چې یو افسر باید کوم صفات ولري؟
یو افسر باید اولین صفات یې دا وي چې د وطن ته وفادار اوسي، د دشمن په مقابل کې هیڅ وخت د پیسو د بل د زور په مقابل کې سر کښته نه کړي.
که دا پوښتنه وکړم چې تاسو خپل څومره دا ډول صداقت درلوده؟
اردو ته مقدم شي کمربند متړلی دی چې موږ به وطن ته خیانت نه کوو، خلکو ته به خیانت نه کوو، د غلا به نه کوو، فساد به نه کوو.
په افسر باندې یا کوی چې په عسکر باندې هغه کسان چې نظامی کار کې اخته دي معمولا ډېرې سختې ورځې راځي. شاید کله تاسو په سنگر کې وایئ چې هغه اوبه نه وي، لکه لږ وخت نه راته کیسه وکړي چې څه خاطرې لري.
داسې وختونه راغلي چې زموږ سربازانو په افتاو په 15 ورځې ډوډۍ نه درلودله. په غرو په موزیګانو کې بناس وی قسم ډوډۍ و د اردو د سخاري په نامه باندې یو رقم وچ ډوډۍ و علایده د اردو د پاره راتلله. نو دان پته نه راتلګی چې آیا د لیف افغانستان کې دا سیستم جوړ دی او یا د خارج څخه دوی رانیوله.
کورنۍ ته څومره وخت پاست لای؟ هغه وخت د خط وخت و ختم لګی څنګه
خطونه و؟ اغه خطونه لا هم په میاشتو په 15 میاشتو په یو کال نه رسیدل. موږ په بداي ساحو کې وظیفه اجرا کوله چې هلته بلاري دشمن باندې کړی وي، موږ نه پریښولو چې راسو. خط براتی کله کله براغه کله په پرلارې ورکسو. نو زموږ په ملو داز موږ سره وعده کړی و چې تاسو دې اردو کې کژوندی واس غواړم کنه واس د شاه د خوا باید ونه وشتل سي پر ټټر باندې وشتل سي نو د ټټر وشتل شه د نه د شاه وشتل د شاه وشتل دا معنی لري چې د جنگ تښتیدل کې پر ټټر باندې وشتل دا سړی هم غازی دی هم شهید دی
یعنی نور سختې هم لیدلې
بالکل موږ ډیر سخت شرایط تیر کړی په غرو کې به واوري به لارې به بندي وي دا سیستم د هلیکوپټر ودونه امکانات نه درلود د افغانستان حکومت اوس ماشاءالله هر څه ور سره ستا سختې ډیر موږ تیر کړی دي بالکل مهربانه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده خو لازمي لري سره اوسه زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمي عباس تسپارم عباس ښه راغلاست